آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. افغانستان د علما و شورا د سولې د خبرو د پیلېدو د پاره د اوربند غوښتنه وکړه. په برتانیه کې پارلماني انتخابات روان دي او د امریکا د بارنیو چارو وزیر په ریاض کې د سعودي د چارواکو او د یمن د جمهور رئیس سره وکتل. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. په دې پروګرام کې پر راپورټونو علاوه نن شپه د آشنا ټیک په پروګرام کې د نفوسو د مطالعاتو یا دیموکراسۍ او بخې یا دیموګرافۍ په هکړه بحث کوو. په دې هم خبرې کوو چې په دیموګرافۍ کې لوړې زده کړې څنګه کیږي او اهمیت یې په څه شي کې دی. کابل شي وروسته خبرونې ته تلیفون وکړي. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایي.
د علماو د انسجام شورا د سولې د عملی خبرو په خاطر د اوربند غوښتنه کړې ده. د علماو د انسجام شورا نن په کابل کې د سولې په خاطر د طالبانو د وروستي دریځ ملاتړ وکړ او ویل چې د بل هر وخت څخه د سولې د خبرو لپاره و زمینه ښه برابره شوې ده. دغه شورا وایي چې یوازې د دریځ غوره کول کفایت نه کوي، بلکې د افغانستان ولس غواړي چې د سولې لپاره عملی خبرې پیل شي. د انسجام د شورا یو غړي حبیب الله فوزي ویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام به د بهرنیانو د موجودیت د دوام باعث شي. په کار ده چې له پوره تدبیر او تعقل څخه کار واخیستل شي. نوموړي وویل
موږ د عملی خبرو اترو د پیل لپاره د اوربند غوښتن کیو او ټول هغه پیش شرطونه د مستقیمو مذاکراتو خنډ ګڼو چې تر تفاهم وړاندې عملی کول ممکن نه وي.
لبل خوا د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وای که چیرته نړیوالې قواوې، خارجي هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان لاسونه سره یو کړي او په خپلو منځونو کې هماهنګي ولري، ډېر ژر به په افغانستان د افغانستان د باندې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. مجاهد زیاته کړه
ګاونډي هیوادونه لکه څنګه چې وعدې کړي دي او نړیوال قوي هیوادونه لکه د چین هیواد او ورسره د امریکا هیواد په وار وار باندې ویلي دي چې موږ په دې کې همکاري کوو او ورسره ورسره بین المللي مؤسسات خصوصا ملګرو ملتونو مؤسسه که دا ټول لاسونه سره ورکړي او خپلې هلې ځلې سره هماهنګ کړي، زه باور لرم چې ډېر ژر کېدای شي چې د رسمي مذاکراتو پیل په افغانستان کې دننه یا د افغانستان نه د باندې پیل شي.
د علماو د انسجام شورا په جمهور رئیس اشرف غنی غږ وکړ کومې وعده چې د انتخاباتي کمپاین په وخت کړې دي وفادي پوکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداري نن کابل ته رسیدلی دی. کابل ته د رسیدلو نه لږ وروسته زرداري د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره به هم وګوري. تر اوسه لا د جمهور رئیس غنی سره د ښاغلي زرداري د ملاقات په باب معلومات نه دي ورکړ شوي. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت کابل ته د ښاغلي زرداري سفر مهم بللی او ویلي دي چې دغه ډول سفرونه د افغانستان او پاکستان د روابطو په نږدې کېدو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت نطاق قاضي محمد خلیل په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د ښاغلي زرداري سره کابل ته د هغه په مشرۍ د پیپلز د ګوند نور چارواکي هم ملګري دي. په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي دي چې ښاغلي زرداري سره په دې سفر کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او دغه هیواد د پیپلز ګوند یو لوړ پوړي چارواکي میرمن شری رحمان هم ملګری ده.
د ملي امنیت ریاست وایي څو کسان چې غوښتلې د افغانستان د مجاهدینو په یو مشر استاد عبدالرب رسول سیاف قاتلانه حمله وکړي نیولې دي. د ملي امنیت ریاست په یوې بیانې کې ویل چې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دغه ډله کشف کړه او د حقانی د شبکې سره ارتباط لري. ښاغلی سیاف له هغو جهادي مشرانو نه دی چې تل مخامخ دولت وسلوال مخالفین او په تېره بیا طالبان په خپلو ویناوو کې مخاطب کوي او د هغوی په خلاف خبرې کوي.
نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په لسګونو کسانو د ایران د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د ایران په ضد شعارونه ورکړل او د حکومت نه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د مداخلې او د فرهنګي یرغل مخه ونیسي. دغه مظاهره د افغان ملي غورځنګ او یو شمیر نورو مدني ډلو له لوري بلل شوې وه.
نن د خوست د ښار د جرګو تالار سره څیرمه چې د چینار کلنۍ مشاعره پکې روانه وه چاودنه شوې ده. د خوست د والي ویان امریکا غږ ته وویل چې شپږ پولیسان او درې ملکیان ټپیان شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په برتانیې کې پارلماني انتخابات شروع شوي دي او د عامه افکارو د سرویګانو نه معلومیږي چې دا ځلې سیالي دومره سخته وه چې د نتیجې په اړه یې اټکل کول ګران دي او نه معلومیږي چې څوک به یې وګټي. یوه سروې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوې وه ښیي چې په سلو کې 3 رای ورکوونکي د صدر اعظم ډیوډ کامیرون تر مشرۍ لاندې واکمن محافظه کار کارګر ګوند ملاتړ کوي او د مخالف کارګر ګوند چې مشري یې ډیوډ ملیبن په غاړه ده صرف 1 وروسته دی. دا ما افکارو دی وی بل سروې له مخې معلومیږي چې شاید دا ځلې د برتانیې په پارلماني انتخاباتو کې د دواړو غټو ګوندونو د جملې نه یو هم غوڅ اکثریت ونه ګټي او مجبور بوي چې د نورو وړو ګوندونو سره یو ځای شي او ائتلافي حکومت جوړ کړي. د برتانیې پارلمان 650 څوکۍ لري. د سیاسي چارو څېړونکو په دې نظر دي چې د نننیو انتخاباتو د نتیجې اټکل مشکل بریږي او د برتانیې د موجوده نسل لپاره عواقب خورا مهم دي. برتانیا چې د نړۍ 5 لمبر اقتصادي قدرت ګڼل کیږي خلک کوشش کوي چې دا ځلې په ډیر غور او سوچ خپل رای واچوي. 50 میلیونه خلک د رای ورکولو مستحق دي او په ټول هیواد کې د رای اچولو 50,000 مرکزونه جوړ شوي دي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د سعودي عربستان چارواکي نن د پنځم به پورس په دیاس کې د ملاقات او مذاکرات وروسته په یمن کې د بشري عاطفې لمخې پر روان هوا بمباریو کې د ځن پاړه موافقه ته رسیدلی دي. د اوربند وړاندیز په داسې حال کې شوې ده چې د یمن د جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي د وفادار قواو او حوثیانو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې په زرګونو خلک له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي. جان کیری ویل چې په یمن کې د موقتي اوربند موده د عملي شرایطو د غوښتنې سره سم د غزولو وړ ده. حوثیان او ملګري باید د خلکو اړتیاوې په پام کې ونیسي، اوسنی فرصت د لاسه نه ورکوي او د سولې لپاره دې کار وکړي. جان کیری زیاته کړه چې په دې اړه به په راتلونکو ورځو کې نور تفصیلات ورکړي. کله چې حوثیانو سږ کال په مارچ کې د یمن پایتخت سنا له حکومتي قواو نه ونیو، عبدالرب منصور هادي له خپل ملګرو سره ځای د عدن ساحلي ښار ته وتښتېد او له هغه ځای نه بیا سعودي عربستان ته ولاړ او پناه یې واخیسته. په عدن باندې د حوثیانو د حملو په ځواب کې د سعودي عربستان او څو نورو عربي هیوادونو په مشرۍ هوایي قواو بمباري پیل کړه. ملګری ملتونه وایي چې د یمن خلک دا مهال پاکو اوبو، خوړو او سرپناه ته سخت ضرورت لري. د امریکا خارجه وزیر په ریاض کې د سعودي عربستان له خارجه وزیر عادل الجبیر سره وکتل او بیا په جلا توګه د ملک سلمان بن عبدالعزیز سره هم ملاقات وکړ.
چارواکي وایي چې د امریکا په ضد د اسلامي دولت د ډلې وروستی ګواښ د امریکا د استخباراتو پام ځانته اړولی دی، خو د دې تازه ګواښ په اړه اسناد او شواهد موجود نه دي. د اسلامي دولت یو غړي ابو ابراهیم الامدکی د یکشنبې په ورځ په خپل بلاک ګواښ وکړ چې د ټکساس ایالت د ګارلند په ښارګوټي کې د دوه وسلوالو برید د هغه په قول د امریکا په خلاف د حملو پیل وو او ادعا یې وکړه چې د امریکا په 15 ایالتونو کې دا مهال د اسلامي دولت عسکر په خپلو هدفونو د حملو لپاره ځان چمتو کوي. دواړه حمله کوونکي د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي.
د ایتالیا ساحلی محافظینو د چاشم په پښپا هغه سل مهاجرین ژغورلی دي چې د تیرو دوه هفتو راهیسې په یو کې تای کې د مدیترانه په سمندرګي کې سرګردانه ګرځیدل. دغه خلک د سومالی، مصر او سودان اتباو چې کوخخ کو ځانونه اروپا ته ورسېږي. د ایتالیا چارواکي وایي په ژغورل شو کسانو کې کمور ماشومان هم شامل دي چې څوک سره نو ملګري. په عین وخت کې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان اروپا ته د سمندر په لار د غیر قانوني جرو د بهیز مخنیوي په خاطر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ویجل پریکړه غوښتنه کړې ده. اولان ویل اروپایي هیوادونه باید اختیار ولري هغه کښتۍ تباه او بمباری کړي چې قاچاقباران پکې اروپا ته په غلال شمالي افریقا نه په زرګونو مهاجرین انتقالوي.
په پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا په درې لویدیځو ایالتونو اوکلاهاما، کنزاس او نبراسکا کې د تورنیدو یا